امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدرمن اوریدونکو دوه خبری پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په فایل کې په موخه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په ننګرهار کې د افغانستان پاوز په عملیاتو کې د یو شمیر ملکی خلکو د وژلو ادعا شوې ده. د اسرایلو پاوز ویلي دي وسلوالو نن د غزې د تړانګې نه د اسرایلو په جنوبي برخه کې د هوانو 15 ډزې کړې دي او په بلجیم کې یو کس پولیس او عام خلک په چاقو وهلي درې تنه وژلې دي.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. په افغانستان کې د قبایلو شوراوي کې د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د یو ځای کولو مخه ونیسي د پاکستان په خلاف پاڅون کوي.
نو قبایل به لاس په کار شو او د پاکستان په وړاندې به ستر ولسی پاڅونونه ترسره کړو.
په ننګرهار کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې عام خلک وژل شوي دي. درنو اوریدونکو دا نور رپورټونه وروسته اوري او سرته زیبا خاتم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په ننګرهار کې د افغانستان د پاوز په عملیاتو کې د یو شمیر ملکی خلکو د وژلو ادعا شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې بیګا د دغه ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د افغانستان د خاصو قواو په عملیاتو کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان په ګډون 9 تنه وژل شوي او 8 کسه نور زخمي شوي دي. حکومتي قواو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته خبريږي. یونما وایي په افغانستان کې په ښځو د ظلم زور د لمنځوړلو قانون نافذ دی مګر عملي کېږي نه. د افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام ادارې یونما تازه راپور چې نن خپور شوی دی وایي د ښځو سره زور زیاتی کېږي، عدالت ورسره نه کېږي. یونما د 2015 کال د اګست نه د 2018 کال تر دسمبر پورې په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې څېړلې دي او نن خپل راپورټ خپور کړی دی. راپورټ وایي د ښځو سره د زور زیاتی په پیښو کې د خلکو منځګړتوب د دې سبب کېږي چې ښځې عدلي او قضایي ادارو ته شکایت ونکړي او د خپلو اساسي حقوقونه محروم شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو ویلي دي په جنایي پیښو کې د خلکو منځګړتوب کول یو پړاو په ښځو ظلم عاموي، بل پړاو په جرمي عدلي سیستم کې د خلکو اعتبار کموي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ډبلن کوچنۍ ډلې په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې لویه برخه د مخدره موادو د کاروبار په عاید تمویلیږي. د مخدره موادو ضد ګډې مبارزې د نړیوالو مرستو د راجلبولو او هماهنګۍ لپاره د ډبلن کوچنۍ ډلې غونډه نن په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت چارواکو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او استازو ګډون کړی وو. خاغلی عبدالله غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې نامنی د تروریستي ډلو فعالیتونه او جرایم د مخدره موادو د کاروبار سره مستقیما تړاو لري او زیاته کړه چې د افغانستان د جګړې 80% د همدې لارې تمویلیږي. خاغلی عبدالله ویل له دې کبله زمونږ هڅې باید څو برابر شي او متمرکز شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د عمل د پلان په حق له د پاکستان ژمنو ته خوشبيني څرګنده کړې. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو پاکستان ته د افغانستان د لوړ رتبه حکومتي هیئت د سفر او د طالبانو سره د سولې د خبرو پیلامې ته خوشبيني خوده لیده. د دې شورا مرسی الله تعالی رحمان سلیم د سیشن به پورس په کابل کې د سولې د بهیر سره د ځوانانو د ملاتړ په غونډه کې ویلي پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې چې کوم ژوند شي ودی دوی عملی کې دوه ته خوشبينه دي. خاغلی سلیم ویلي چې پاکستان د دینه مخ کې په افغانستان کې د سولې په حق لجمنې کړې وي مګر عمل پې نه دی شوی. د اسرایلو پاوز ویلي دي وسلوالو نن د غزې د تړانګې نه د اسرایلو په جنوبي برخو کې په څو ځایونو د هوانو 15 ډزې کړې دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د پوز بیانیه وایي زیاتره دغه ګولۍ د اسرایلو د راکټونو دفاعي سیستم دفع کړی، په داسې حال کې چې ځینې یې په پراخو سیمو کې لګېدلې دي. د چا د زخمي کېدو خبر نه دی ورکړه سوی. د دوه میاشتو راهیسې د سرحد په غاړه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. فلسطینیانو د دې دپاره مظاهرې پیل کړي دي چې غواړي هغو ځایونو ته بیرته ستانه سي چې په 1948 کال کې د اسرایلو د جوړېدو راهیسې ورڅخه په زور شړل سوي دي. مظاهره چانو همدغه راز په غزې د څه باندې 10 کلونو محاصره او د تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقالول هم غندلی دي. د اسرایلو قواوو د مظاهرو په دوران کې لږ تر لږه 115 فلسطینیان وژلي دي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیونه اوري. په بلجیم کې یو کس پولیس عوام خلک په چاقو وهلي دي، درې تنه یې وژلي دي. پولیسو ویلي دي دغه کس چې نوم نه دی اخیستل شوی، لومړی دوه پولیسان یې په چاقو وهلي، وروسته یې د هغوی ټوپکونه واخیستل او دواړه پولیسان یې په سر وویشتلې. پولیس وایي برید کوونکي یو لاروی هم ویشتلی او وژلی دی. د پولیسو قومندان ویلی دي چې په برید کې سلور پولیس ټپي شوي هم دي. پولیسو وروسته په برید کوونکي ډزې وکړې او ځای په ځای وواژه. د وژل شوو پولیسو عمرونه د 50 او 350 ترمنځ. د پولیسو چارواکو ویلی دي چې 350 کلنې پولیسې دوه غبرګ ماشومان هم درلودل. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امریکانان ویلي دي د چین سره د تجارت دپاره به اقداماتو ته ادامه ورکړي. واشنگتن او بیجینګ څو ورځې مخکې د خپلو تجارتي جنجالونو په هکله یو موقتی حل اعلان کړ او وی ویل چې د دوی ترمنځ تاوتریخوالی کم شوی دی. د جون د میاشتې په 15 به واشنگتن د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت چینایي مالونو باندې تر 25% ګمرکي محصول ولګوي. امریکا به همدغه راز په نړیوال تجارتي سازمان کې د چین ضد قانون تعقیب هم کړي. فرانسه نن د لیبیا په باره کې د بین المللي کانفرنس کوربه توب کوي. فرانسه په لیبیا کې د ملي انتخاباتو د سیاسي اجنډا په هکله د توافق په لټه کې ده. په څلورو اصلي برخوالو کې فیاض سراج په تریپولي کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اتحادي حکومت رئیس او د ختیځ نظامي برخې مقتدر شخص خلیفه هفتار شامل دی. د لیبیا د لویدیځې برخې ځینې ملیشي دغه کانفرنس ته نه دي ورغلي. د جنوبی کوریا خبری آژانس نن د سیشن به پورز رپورت ورکړی دی چې د شمالی کوریا یو عالی رتبه مامور بیجینګ ته سفر کړی دی او پلان لري چې سبا د چهارشنبه پورز نیویارک ته ولاړ شي او د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ او د شمالی کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون ترمنځ د عالی غونډې په باره کې وغږیږي. د امریکا او د شمالی کوریا چارواکو د یکشنبه پورز د کوریا په غیر نظامی سیمه کې کتلی دي او د سپینې ماڼۍ د ادارې معاون او د ترامپ د ادارې نور مامورین سنگاپور ته تللي دي. تاکل شوی ده چې دغه عالی غونډه په سنگاپور کې وشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د بنگلاديش سره د دریو شلوریزو او د هند سره د ټیسټ لوبو لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړی دي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
د لوبغاړو د غوراوی د کمیټې مشر او نور غړي نن د سیشن به پراس په کابل کې د لوبغاړو اعلان کړل. په لوبغاړو کې په لومړي ځل د 19 کلنې لوبډلې دوه نوي ځوانان درویش رسولي او وفادار مومن ته هم ځای ورکړ شوی دی. درویش رسولي د جون په 3مې د بنگلاديش سره د 16 ورونو سیالیو ته او وفادار بیا د همدغه میاشتې په 14مې د هند سره د افغانستان د تاریخي ټیسټ لوبې ته غوره شوی دی. درویش رسولي توپهونکی او وفادار مومن تیز توپچونکی دی. په نور لوبغاړو کې تر ډیره د ملي لوبډلې وسني لوبغاړي شامل دي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري. د اوکراین جمهور رئیس پترو پوروشنکو نن خبريالانو ته ویلي دي هیله مند چې اوکراین د جولای په میاشت کې چې پارلمان ضروري قانون تصویب کړي د فساد ضد خاص محکمه جوړول شروع کړي. د خاص محکمه جوړول د کیف لپاره ځکه ډیر اهمیت لري چې د بین المللي وچی صندوق نه د 1.5 میلیارډ ډالر پروګرام ته ډیر مرسته ترلاسه کړي. د البرتو پونوم طوفان چې د 2013 کال د طوفانونو د موسم لومړی طوفان دی، د فلوریدا نه شمال خواته ور روان دی، خو هلته د رسیدو نه مخکې د پین هینډل د ایالت په سیمه کې ډیر بارانونه راوړي دي. توقع کیږي چې البرتو نومه طوفان به د فلوریدا په ځینو برخو الاباما او جورجیا کې تر 10 سانتي متر پورې باران راوړي. او د ماليزیا چارواکي وایي چې د متافین په نوم یو ټن مخدره مواد چې د چای په شکل د میارمان را راوړل کېدل نیولې دي. دومره متافتامین هیڅ کله نوونی ول شي. دغه مخدره مواد چې ولس اشاریه 8 میلیونه ډالر ارزښت لري په قطیو کې اچول شوی وو، د یانګیانګ نه د کلانګ بندر ته چې کوالالمپور ته نږدې ده انتقال شوی وو. شپږ تنه قاچاقبران په دې ارتباط نیول شوی دي. انډونیزیا او تایلند هم په دې کال کې زیات مخدره مواد نیولې دي. دیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې قبایل وی د خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو انضمام نه مني. د قبایلو سرتاسري شورا وی کړه د پاکستان د پارلمان دغه فیصلې مخه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا ونیول شو، نو قبایل به پاتونو کې. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبريال حکمت سروش پر رپورټ کې اوري.
د قبایلو سرتاسري شورا د پاکستان د پارلمان لخوا په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ګټولو پریکړه غندیا وایي که پاکستان پر رښتینې توګه غواړي چې په قبایلی سیمو کې امن راسي، باید لاغه ځای خپل پوځ وباسي. د دغه شورا مشرانو چې د قبایلی سیمو د وې ایجنسیو قبایلی استازي دي، نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په قبایلی سیمو کې مېش قومي مشران د پاکستان پوځ لویری د دې پریکړې خلاف غږ نه سپورته کولای.
کملګری ملتونه، نړیواله ټولنه او افغان دولت د پاکستان لخوا د خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د ادغام مخنیوي و نکړي، نو قبایل به لاس په کار شو او د پاکستان په وړاندې به ستر ولسی پاڅونونه تر سره کړو.
بلخوا افغان سیاستوال او د پخواني ولسمشر حمید کرزی د دفتر رئیس کریم خورم وایي د پاکستان د پارلمان دغه پریکړه افغانانو ته د منلو وړ نه ده. ښاغلی خورم وایي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د ترهګری پالل او د ترهګری ضد په نوم جګړه د پاکستانی پوځ د واک د غزیدا لپاره ساتل سوی.
په ټولو هغه پښتونخوا کې او بیا په دوامه مرحله کې په قبایلو کې دمدغه لپاره دوی د تروریستي مراکز دلته جوړ کړی وو او د امریکا سره په شریکه باندې د تروریزم سره د جګړې تر نامه لاندې خپل اصالت دلته قائم کړل ده. د افغانانو لپاره د منلو وړ تصمیم نه دی.
شغلی خورم وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د ګډولو د مسلې په اړه مسؤلانه چلند وکړي.
د اف سی آر نه خلاصېدل جبرن په دغه معنا نه دی چې څوک د پاکستان جز وګرځي. د اف سی آر نه خلاصېدل یوه انساني غوښتنه ده، هغه غیر انساني او استعماري نظام د هغو نه خلاصېدل خو د انسانانو دپاره من حیث انسان ضروري کارو، اما دا چې بیا په پاکستان پورې تړل کیږي دا مختدم منلو وړ نه دی.
قبایلی مشران وایي پاکستان باید د قبایلی سیمو د برخلیک په اړه تر هرې پریکړې وړاندې له قبایلو او افغان حکومت سره سلام مشورې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
زونګ راګ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د چپرهار په ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې 9 کسان وژلې او 8 نور زخمیان کړي دي. چارواکي وایي په وژل شو او ټپیانو کې اکثریت د مشانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار خپلوان دي. نور تفصیل د پیښې په اړه د امریکا غږ د خبريال زبی الله غازی پر پورت کې اورو.
ولایتي مقامات وایي د افغان ځانګړو ځواکونو د تیر شپې په عملیاتو کې چې د چپلیار ولسوالۍ په دولت زو سیمه کې کړي 9 ملکیان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. په ټپیانو کې یوه میرمن او یوه ماشوم هم شته. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی امریکا غږ ته په ښکاره ټکو ونه ویل چې وژل شوي او ټپیان ملکیان دي کنه، خو وایي په دغو عملیاتو د ننګرهار والی خپګان خودلې.
د عملیاتو په نتیجه کې چې دوی عملیات ترسره کول نه کسان شهیدان شوي دي او اته نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یوه میرمن او یوه ماشومه نجلۍ هم شامله ده. ننګرهار والی په رامنځته شوې پیښه خواشینی دی او له مرکزي ادارې سره یې خبرې اترې کړي.
تر اوسه لا چارواکي نه وایي چې عملیات کوونکي ځواکونه دغلته مشخصا په چا پسې ورغلي وو، خو ځایي خلک وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي او ډېرې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار خپلوان دي. ځایي اوسیدونکو دام ویلي چې عملیات کوونکو ځواکونو دغلته د سیمه ییزو پولیسو یو سر ګروپ زړور هم له دوو زامنو سره وژلی دی. د سیمې یو اوسیدونکي او د پیښې د قربانیانو خپلوان روح الله
دغه مالی پولیسو د قمندان نوم چې عزیز ورور خان دوه زامن په نامه د عجب خان او سپی والا او بل تر زوی میچو سبحان الله نومه ده چې هغه یو مستری وو او همدارنګه په دغه کلی کې نور تقریبا شپږ د پر نور شهیدان کړ
د دغه پیخي ټپيان چې د ننګرهار مرکزی روغتون ته وړل شوی وای عملیات کوونکې زواکونه د دې کلی تنه نوتل خلکو فکر وکړي چې داعش یا طالبان دې ځکنو ځای خلک خپل بامونو ته وختل او زواکونو پیړځي وکړي د پیخي ځنې عیني شاهدانو ویلي چې په دغه عملیاتو کې بهرانو زواکونو برخه لرله په ورته وخت کې د همدغې پیښې د څېړنې لپاره له پلازمینې کابل یو پلاوې سیمې ته رسېدلی تر څو معلومه کړي چې پیښه څنګه رامنځته شوې ده درې میاشتې مخکې د ننګرهار په همدغې ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نهه کروندګر چې د شپې خپلې ځمکې اوبه کولې وژلي وو
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د پکتیا د کار شهیدانو او معلولینو چارو د ریاست مسولین وی چې د بایومیټریک سیستم په فعالیدو سره چې تازه په فعالیت پیل کړی په دې ریاست کې به د فساد مخه ونیول شي د همدې موضوع تفصیل د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې اورو
د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی شهاب الدین د کار شهیدانو او معلولینو چارو ریاست ته د خپل وژل شوي ورور د وارث په توګه د پیسو ترلاسه کولو لپاره راغلی خدای اړ نه دی چې ساعتونه انتظار وکاږي شهاب الدین وایي چې په دغه ریاست کې د بایومیټریک سیستم په فعالیدو سره په ډېرې اسانۍ پیسې ترلاسه کوي هغه وایي مخکې به ورته ګردیز کې شپې کولې خو اوس یې کار په یوه ساعت کې خلاصیږي
وس خو دلته روغلم رئیس فخر کلار ستړي ماشر سو کو ورته 420 اوس په منډه معنی په د سات کې مشکل شته نه د عمر نه انتظار کړی او هم د وس روغلم ان شاء الله کور مې خلصيږي هم د وس
د رسمي شمیرو له مخې د پکتیا شهیدانو معلولینو چارو ل ریاست سره کابو 1500 کسان راجستر او د معلولینو شهیدانو د وارثینو په نوم پیسې ترلاسه کوي خو نږدې نیم هغه جعلی اسناد لري د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس محبوب سلامزی وایي شاوخوا 3000 غیر مستحق کسان په جعلی اسنادو پیسې اخلي هغه زیاتوي د بایومیټریک سیستم په وسیله به مستحق او غیر مستحق کسان سره جلا کړي
دغه سیستم به انشاءالله ډیر هغه کتابچې چې ژوندۍ شهیدانو جوړې کړې دي یا هغه معلولین چې دوی په شخصي مشکلاتو پر اساس معلولین شوي دي او یا هم مرزدی دي دغه خلک بوله د قانون سره سم بررسی شي او د دوی په غیر مستحق وبلل شي او هغه کسان چې واقعي مستحقین دي هغه به مونږ ان شاء الله ځان سره سب ته رجستر یا غوي ته خپل حقوق په خپل وخت ورکو
د پکتیا دی ولی مرسیال عبدالولی صحیح چې پیاد شوی ریاست کې د بایومیټریک سیستم د فعالیتو پر محل خبریالانو سره خبرې کولې دا کار د اداري فساد په مخنیوي کې خورا مهم او ګټور وباله هغه وایي مخکې له دې چې کسان بایومیټریک شي اسناد به د یوه ټاکلې کمیسون له لورې کتل کیږي او د مستحق ګڼلو په صورت کې به بایومیټریک او بیا خپل حقوق په منظمه توګه ترلاسه کوي
اوس مخکې د دینه چې دوی دلته د افراد اشخاص بایومیټریک شي د دوی لپاره یو کمیسون ټاکل شوی ده چې د مرکزی حکومت په هدایت چې په هغه کې قضا سارنوالي د ولایت مقام د دې ترڅنګ د شهیدانو او د معلولینو چارو ریاست د استازي پکې دي نو اول به غوی اسناد چې کوي د هغې نه وروسته به هغه چا اسناد چې واقعا حقیقي دي او مکمل دي هغه به راځي دلته به بایومیټریک کیږي
دغه راز د ځینو کسانو د 93 94 95 96 کلونو د شپږ میاشتو پیسې لا نه دي وصول شوي خو د کار شهیدانو او معلولینو چارو رئیس وایي چې له بایومیټریک سیستم سره به یاد ستونزه هم هواره شي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د سولې عالی شورا د سولې د عمل په پلان کې د پاکستان اجمنه ته خوشبيني خي او په دې برخه کې تازه اقدامات په افغانستان او سیمه کې د سولې د خبرو په پایل کې مرسته وکړي نور تفصيل د امریکا غږ د خبريال لیمینیاتي پر رپورت کې اوري
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي پاکستان ته د افغان حکومت یو لړپوړي هیئت د سفر او له طالبانو سره د سولې د خبرو پیلامې لپاره هیله مند دي. د دغه شورا مرستیال طاهررحمان سلیم د سه شنبې په ورځ کابل کې د سولې له بهیر د ځوانانو ملاتړ په غونډه کې وویل پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر په ترڅ کې چې کومې ژمنې شوي دي دوی عملي کېدو ته خوشبینه دي. ښاغلی سلیم وویل چې پاکستان له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې په تړاو ژمنې کړې وې چې عمل پرې نه دی شوی.
پرون اول مورز پاکستان کې ناستې وشوې، که څه هم ژمنې ډېرې وشې خو دا چې موږ دغسې ژمنې پخوا ډېرې لیدلې وې. موږ لیدلې وې چې څو ځله ژمنه وشوه خو عمل پرې ونه شو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د یک شنبې په ورځ د یو جیکپوړي حکومتي پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له پوځي او ملکي چارواکو سره یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان د تطبیق پر څرنګوالي خبرې وکړې. د سولې د عالي شورا مرستیال ښاغلي طاهررحمان سلیم همدارنګ وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د درې دېرشو اسلامي هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په تړاو یو نړیوال کنفرانس ترسره شي. بل خوا د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات د افغان حکومت له مخالفو لورو وغوښتل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې وړاندیز ومني.
دغه غږ له خپل جمهور رئیس سره بدرګه کوو او په خپلو مخالفینو باندې غږ کوو چې د سولې له دغې بهیر سره یو ځای شئ او تاسو نور له دغو مخالفتونو نه لاس واخلئ، د سولې له دغې پروسې سره ملګری شئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه ناسته کې په وسلوالو طالبانو له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه پرون امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان د تطبیق په برخه کې یو لړ پرمختګونه شوي دي او ژر به د دغه پلان د عملي کولو لپاره د دواړو هیوادونو کاري کمیټې فعالیت پیل کړي. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان سند له مخې باید دواړه هیوادونه په امنیتي، اقتصادي او سرحدي مسلو د بحث او خبرو لپاره ګډ کاري ګروپونه جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
یو ماجر وروسته له هغه په فرانسه کې قانوني حیثیت ترلاسه کړ چې د یو اپارټمان په یو بلاک کې یو ماشوم وژغوره چې د څلورم پوړ کې برانډې نه ځوړندو. د فرانسې حکومت ویلي دی چې د ځوان ته د اطفایې په ادارې کې د کار ورکړل شي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د مالی هیواد یو مهاجر به وروسته له هغه په فرانسه کې قانوني حیثیت ترلاسه کړي چې د پاریس د اپارتمانونو په یو بلاک کې هغه ماشوم وژغوره چې د څلورم منزل له یوې کړکۍ څخه ځوړند وو. په یوه ویډیو کې 20 کلن محمدو ګساما له یوې کړکۍ څخه بلې کړکۍ ته په داسې حال کې خیژي چې د څلورم پوړ په یو بلې کړکۍ کې یو سړی ټیټ شوی او دغه ماشوم یې په سختۍ نیولی و. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبې په ورځ په شخصي ډول د الیزی په ماڼۍ کې له دغه مهاجر څخه مننه وکړه او هغه یې د نورو لپاره یو مثال وباله.
جمهور اسلام سره خبرې وکړه او پریکړې وکړه چې زه د تابعیت سند ترلاسه کړم، هغه غواړي چې ماته کار راکړي.
مکرم کساما ته د زړورتیا مډال ورکړ او هغه ته یې د فرانسې د تابعیت او همداراز د اطفایی په ریاست کې د کار ورکولو وړاندیز وکړ. په فرانسه کې د مالی د مهاجرینو د ټولنې مشر وایي هیله لري چې د ګساما د قهرمانۍ له امله به د مالیانو په اړه د مکرون په نظر کې یو بدلون راشي.
د هغه مثال ولو موږ د ناڅاپي پیښو ارزو نه لرو، خو فرانسه باید پوه شي چې مالیان په هر حالت کې د فرانسویانو سره مل دي.
ګساما امریکا غږ ته وویل چې خدای دې د هغه په څیر له نورو مهاجرینو سره هم مرسته وکړي. مکرون د مهاجرینو په اړه د سختو قوانینو ملاتړ کړی دی او وایي چې ګساما ته د زړورتیا په بدل کې د تابعیت ورکولو معنا دا نه ده چې هغه په دغو قوانینو کې نرمښت وغواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د روانې خبرونې وروستی رپورټ. د یکشنبې په ورځ مریلاند په ښار سیلاب اوبه ووهه. د خلکو موټرونه او جایداد خراب کړل او په سیمه کې د عجل حالات سبب شو چې خلک په بیړه ترینه ووزي. په دې اړه پام وکړئ رپورت.
سړکونه د سیلاب د سندونو په څیر ښکارېدل. یو ژغورل شوی پټهیبان وایي
د کور صحن له اوبو نه ډک وو او اوبه دیوالونو نه هم راوتلې.
It was incredible. So many of the businesses did come back.
دا د ایران ته ورته یو شمیر کاروبارونه بیرته په پخو ودرېدل، خو یو شمیر نور بیرته په پخو نه درېدل. اوس دا سیلابونه له دوو کلونو کم موده کې بیا راغلي دي. موږ هغه ټولې خوشنۍ له سره ګورو.
کلی هارې سیو بل ژغورل شوی وای د سیلاب موټر وېوړل او خلک په ودانیو کې ایثار شوی وو او د یکشنبې په ورځ دې ته انتظار کاوه چې مرستندویان وژغوري. ډیر سخت جړی باران د الکاټ خار چې له بالتیمور او مریلان نه لږ بهر دی سخت ځپلی دی.
Residents saw many storefronts and buildings severely damaged, including those.
تاسو وینئ چې خلک ډیر سخت غمجن او خوشینه دي. د سیلاب خرابې زشته ډیره ده.
د یو شمیر خلکو لپاره چې د 2014 کال د سیلاب خرابې هم لیدلې وې، دا خرابې او سیلاب د یو بد دویمځلي خوب په څیر ښکاري. په هغه سیلاب کې دوه تنه مړه شوي وو او یو څو کاروبارونه د تل لپاره تباه شوي وو. یو ځایي اوسیدونکی کین کسلر په دې باب داسې وایي: د یکشنبې په ورځ اوسیدونکو ولیدل چې د یو شمیر مغازو مخکینۍ برخې او ودانۍ زښت ډېرې خرابې شوې وې. په دې کې هغه مغازې او ودانۍ هم شامل وې چې په دې نږدې وخت کې د 2014 کال د سیلاب له خرابیو نه وروسته بیا جوړې شوې وې.
په آخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. په ننګرهار کې د افغانستان پاوز په عملیاتو کې د یو شمیر ملکی خلکو د وژلو ادعا شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې بیګاه د دې ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د افغانستان د خاصو قواوو په عملیاتو کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان په ګډون 9 تنه وژل شوي او 8 زخمي شوي دي. یوناما ویلي دي په افغانستان کې په ښځو د ظلم زور د له منځه وړلو لپاره قانون نافذ دی، مګر عملي کېږي نه. یوناما د 2015 کال د اگست نه د 2018 کال تر دسمبر پورې په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې څېړلې دي او نن خپل راپورټ خپور کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د ډبلن کوچنۍ ډلې په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې لویه برخه د مخدره موادو د کاروبار په عاید تمویلیږي. د مخدره موادو ضد ګډې مبارزې د نړیوالو مرستو د راجلبولو او هماهنګۍ لپاره د ډبلن کوچنۍ ډلې غونډه نن په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت چارواکو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو او استازو ګډون کړی وو. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي پاکستان ته د افغانستان د لوړ رتبه حکومتي هیئت د سفر او د طالبانو سره د سولې د خبرو پیلامې ته خوشبین دي. د اسرایلو پوز ویلی دی و سوالو نن د غزې د تړنګ نه د اسرایلو په جنوبی برخه کې په سو ځایونو د هوانو 25 دزې کړی دی. د پوز بیانیه وایي زیاتره دغه ګولۍ د اسرایلو د راکټونو دفاعي سیستم دفع کړي، په داسې حال کې چې ځینې په پراخو سیمو کې لګیدلې دي. په بلجیم کې یو کس پولیس او عام خلک په چاقو وهلي درې تنه وژلي دي. پولیسو ویلي دي دغه کس چې نوم نه دی خودر شوی، لومړی دوه پولیسان په چاقو وهلي، وروسته یې د هغوی نه ټوپکونه واخیستل او دواړه پولیسان یې په سر وویشتلې. پولیس وایي برید کوونکي یو لاروی هم ویشتلی او وژلی دی. امریکا نن ویلي دي چې چین سره د تجارت لپاره به اقداماتو ته ادامه ورکړي. واشنگټن او بیجنګ څو ورځې مخکې د خپلو تجارتي جنجالونو په هکله یو موقتي حل اعلان کړ او وی ویل چې د دوی ترمنځ تاوتریخوالی کم شوی دی. د جون د میاشتې په 15 به واشنگټن د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت چینایي مالونو باندې تر 25% پورې ګمرکي محصول وضع کړي. فرانسا نن د لیبیا په باره کې د بین المللي کانفرنس کوربتوب کوي. فرانسا په لیبیا کې د ملي انتخاباتو د سیاسي اجنډا په هکله د توافق په لټه کې ده. او د جنوبي کوریا خبری آژانس نن رپورټ ورکړی دی چې د شمالي کوریا یو عالي رتبه مامور بیجنګ ته سفر کړی او پلان لري چې سبا د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته ولاړ شي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون ترمنځ د عالي غونډې په باره کې وغږیږي.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعت خبری پښتو خپرونه او د پاره راټول کړي مطالب هم دا و چې خبرې شو. نو خپرونه پای ته ورسېده. په لنډو شېبو کې د تاریخ خپرونه اوریدل مه هېروئ. خدای مو شي.